په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سي پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یوه غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سي مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي دې غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیک د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیک ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیک دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د دوه امتیازو په اخیستو سره د دریم پړاو لیک اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیگ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیگ د کپ په پنځمه نیټه پیل شو او پرونې وروستۍ ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خپرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو کارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی.
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر له منځه راپارولی دي.
نرخنامه ډېر جګور کړې. سبا یې زنګ وګاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ وبرټ کړي.
سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښځې وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډېرو کړاوونو سره مخامخې دي.
په کور کې ډوډۍ لرو نه په کور کې دغه نه د دوا د لرو دغه نه شین لرو چې راپد کې کښې مؤمنان مې د غاړې د یخ راته مړه شول.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونې دوهمه نیمه کې د سپورټ او ځوانانو لپاره د تاندې څانګې پروګرامونه هم مه هېروئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پرلپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په یو بل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمېر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرژوبله کې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه د موږ ردو او د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامي مرتوس په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او تر خوایې کومه ځانګړې سیمه هم نه دنیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کړي. دې بریدونو ته په کتو شنن کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2020 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنګونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوختره خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امریکا د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کتونکو حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو بحث چې ډېر مهم دی هغه د جنګ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې دوی ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ وو چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دا هغه اړخ څخه یعنی جنګ نشته، د طالبانو جنګ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤونه احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم د طالبانو کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د معدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه موږ تاسو ته مشکل جوړ. د دې علاوه فکر کوم یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق کې او مساوي حقوقونه دي، فکر کوم ډېر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کم کومک چې راځي هغه هغه اړینو خلکو ته نه رسېږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسېږي چاته ونه رسېږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغېزمن حکومت. کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله د یو نیگیټیو منفی او بل پوزیټیو مثبت. نیگیټیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا فارغ کې نیگیټیو یعنی منفی سوله راځي. دواړو سوله کې څلور شان ډېر مهم دي: سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایزډ وي، یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلې په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سولې کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم سوی دی، طالبانو اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفي سوله باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي، او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي، او دا طالبان ته یو نو چې جنگ درېدلی هغه ډېر مثبت تاثیر کړی دی. نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې، زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
نګبر از پښمو د پروسر
احمد ادریس نومیږي، او وکاله کیږي چې د کابل ښار په دی افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادي رادیو ته ویل چې مو د کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
مکتوای چې باید لز زر افغانۍ راکړي تر څو مکتاس تزای درکو، او هر میاش سلور زر افغانۍ د هغه ځای چې مکتاس ته درکو کرایې راکړي.
د ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته د دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو، او له همدې امله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هغی پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي،
طالبان زیاد آزار میدن. میگم
طالبان موږ زوروي او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15,000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړی او 15,000 نورې باید کرایه راکړی. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خو د طالبانو حکومت د کابل ښار د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیت قمندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنری والا موضوع ده اوکراین کلکیش ته مخه کو. په داسې حال کې چې پر اوکراین دی روسي يرغل نن 12 ورځې ته غزيدلې غراز په پام کې چې نن د دوړو لورو ترمنځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکل وورو
د فبروري په 14 پر اوکراین دی روسي له برید وروسته د دوړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي. خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 به حمله بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانوسي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کېږي تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 11 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وي، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی وو. ښاغلی شهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې درې د برونزو میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علی اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډال نو وګټل. په پکتیا ولایت کې د فولرزم سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې ورزشي ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلی په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وي چې پرونه وخته پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د تو کلبونو 10 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فولرزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوملړ اعلان کړ چې د میسي نوم هم پکې و. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي راډیو اورېده روان خبرونه تر دوهمې نیمې پورې زما له همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اوري د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډېر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وی د شروزو نړیوال ورځ د منځلو لکبل د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
سمالن څو مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نن په یو دا دوه نیمه سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنوي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاذ وی تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کې لري چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورندې. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د اکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل. تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونو کتنو په اړه وایي.
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي.
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي راډیو ته وایي هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویرې او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو ښځو له حقونو دفاع نشي کولی.
زله هیڅ یوې ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوي ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت یې ویستلی له حقونو یې دفاع نشي کولی.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ پایل سره سم ترننه ترنیوه کولاندې چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه راوز د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش ښه اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل ښاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې سوي دي. موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاست میاست یو تغییر سی کم در کم میاست یشر لازی که اسار کته پورته کی نور خونه کته پورته کی ټول خارج لازی خارج کوم کلر ریټ جک سی کلر ریټ سی پی والات نه پات کیږي
بل دکاندار ما غاس فروش ما او نور خنه ما ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاس شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو برټ کړي انت شرکت چې واغه شرکت کلا کو نی نی ذکرن شاګه ته نه ما باندې کې مونږ ته بے فائدہ نور خنه ما بده ورکې
خو بده نرخ پانو کې یوازې د خوراکي توکو بای نه دی مشخص سوی بلکې د تیلو غازو په شمول د سونتو کوبای هم په ډاګه سوی دي د کابل خار باغ قاضي سیمې منډوي کې غاز پلورون کوي منصور وایي
دغه نرخنامه چې ډیر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته کابل د تطبیق نه ده دا ډیر جګ ده باید لګرزان شي
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل خاروالۍ نرخ پانې نه دی رسیدلی یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل سوي دي په سختۍ سره یو څو کس حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه
پدې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته خلکو اقتصادي حالت بد دی کاروبار نشته خو د توکو بیې لوړې دي
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې هغه په ځواب کې وویل
او موږ نرخنامه جوړه کړه خلکو ته مراندې کړی دا نرخنامه چې راته کېدا چې کله چې د ډالر روپۍ متفاوت شي بېله شک په دې تغیرات راځي خو فعلا دغه نرخنامه مریولې جادي
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یک شنبه په ورځ د هوت میاشتې په 15مه نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وی بورې وړو بیه 2015 ښودل شوي خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریڅو بیا 2050 ښودل شوي خو په بازار کې تر 2500 وي د یو شپږ لیتره ټیم غړی او بیا په دې نرخنامه کې 2650 خو په بازار کې تر 2650 پلورل کیدل
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخپاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخپاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثرو ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی
زمان نزیه چې حکومت په وخت کې کارونه او کاروبار و اوس کارم نسته ټیمس کې نسې اوس شانم ګرانسېږي او اوس نیم نه پرسېږي اوس شانډې ګرانسېږي که موږ ته باید مکتبونه رایلی سوي وای او موږ باید مکتبو تللی وای یا ښوونځي ته تللی وای یا د کار زمینه برابر سوي وای چې موږ ما په زړه غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې ترسره کړی وای اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایلی کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پرسی شنو
د جراوت راغلی یم نیمه زینب واده جراوت راغلی چې نن می اتمه د کوم نیمه د اتم په تبخین نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کوند نه مې تیم نو زما نن څو مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم په د دوه نیم سی اخلاص شو لز ما دی ما خطاش کما دانه پښ کې پیدا کړی د دوه نیم تاو بالاس یز ما دی ما خطاش کما دانه پښ کې پیدا کړی دا د کور کور ترته قربان دی خلی ترته قربان دی چې ډیر تغیرات راغلي دی چې دوه نیم ولاکه لرو ولاکه یا دوه نیم پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نسکی ته د بل خاصه دوه نیم شی ولاکه چې خلی ته واچوم
د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي راډیو نه واوریدل د خبرونې په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرامونه مه هېروئ خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کنفرانس سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل نن په یوه غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه. ښاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره وکتل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بسکشۍ د لیګ د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېد. په ملي ټلویزیون کې د بسکشۍ لیګ ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوبې په اړه وویل چې دریم پړاو پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو ووزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یو ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوستي خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغه لارې دي چې یوازې تر روسیه او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په نهه شپېته ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمېنه موسکو کې نیول شوي دي.
لوبو لمیدانه
چې زاد پلیسینګ د بال ډاون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانه په یو بلونی خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو صحیح ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبې په پایلو بکې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ د رواني هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې پکې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تېره ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو بکې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بیراخله وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یوه سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پای لوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پای لوبې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخته وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبې د لیګ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. د پرونه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړي. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې پاتل ولې باندې پای ته ورسېدي. په دې ولایت کې د اتحاد لوبډلې په قربتوب د 22 لوبډلو ترمنځ چې پکې د اتو ولایتونو د والیبال ټیمونو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي د پایلوبې په مراسمو کې د ګډون پر مهال له اړوندو مسؤلینو مننه وکړه چې د ولسونو او ځوانانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړي او ولسونو ته د امنیت او هیواد پالنې پیغام ورکړي. خاغلی حبیبي ورزشکاران د سولې سفیران یاد کړل او ورزشکارانو ته د لاس سهولتونو درامنځته کېدو ډاډ ورکړل. پروانه خبرونه کې به د دې سیالیو د زیاتو معلوماتو لپاره د نور احمد حبیبي خبرې هم واورئ. بنگلاديش له افغانستان سره د دوو نړیوالو شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. د لوبه د بنگلاديش په میرپور لوبغالي کې وشوه. د لوبې په چا بنگلاديش وګټله. لومړۍ خپل د توپهنی پریکړه وکړه او د اتلو بغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لړخه په توپچونه کې فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزي د سیالي لوبډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه شان راشد خان او قیس احمد هم یو یو لوبغاړي وسوځوه. د افغانستان د ملي لوبډلې توپهن ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره خه ځوابي پیل نه درلود او د سر سلور لوبغاړي د پیل 15 اورونو کې په داسې حال کې وسوځیدل چې افغانستان یوازې شل منډې درلودي. وروسته که څه هم لوبډل مشر محمد نبی او نجیب زدران تر 11 اور ودرېدل او لوبډلې تر 55 منډو ورسوله خو د دوی ترمنځ ملګرتیا هم نور دوام ونه کړ. بلاخره د افغانستان ټوله لوبډله په 13 اور کې په داسې حال کې وسوځیده چې ټول ټالي سلور نوي منډې کړې وي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ کې دوه بنگلاديش او یو افغانستان ګټلی و. هغه سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لرموندنې لپاره کیدی. خدا چې افغان لوبډلې ولی د بنگلاديش په وړاندې په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند او د غشان د کرکټ افغان تبصره کوونکی بختیار ساحلی د ماتې په لاملونو غږیږي.
په عموم کې کومنګ وایو چې موږ توپا چونه لا هم هغه سینه د توپ نیونه هم هغه سینه د چې څنګه په کار ده او کپتان هم هغه لیډینګ فرام د فرنټ ورته وایي. تر ټولو مخکې کپتان باید پرفارمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي په ټاپ آرډر کې راوځي. د رنز نه کول د خپل د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ آرډر کې تا ښه سټارټ نه وي ورکړی نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نه و. ابراهیم زدران په کارو هغه په لوبډلې کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فزبالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو ته شکست ورکړي. هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پوهیږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده هغه نم صحیح استفاده و نه کړنو د غوی هغه خپل هغه قوي نقطو نه وس ډیر اعظمي او ډیر ښه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو بختیار ساحل ول کوړان د مشاور د پنګرهار ولایت کې د والیبال د 22 لوبډلو ترمنځ چې د اتو ولایتونو لوبډلو هم پکې برخه اخیستې و. سیالي د کفایت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. دا سیالي دوستانه سیالي وی چې د اتحاد لوبډلې په قربتوب باندې پیل شوې وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبی پختلی
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیره سه شنبه پیل شوه چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغې لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ته راتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی و د کفایت لوبډله وکولی شول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی شول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې په درینور ولسوالیو کې په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دی چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دی چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي و اوس هم لږ منې سره سم د بغلان ولایت د وزلوبي د لوبډلې یو چپنداز.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یاره نو داسې دغه وضعیت هم چې کتل دي موږ هیله نه وه ولکه نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل چې امنیت ښه راغی او د امنیت له خوا نه د افغانستان ولس ته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د موږ امید ورته پیدا شو او نو موږ ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایتونه راغلي دي کابل ته 14 ولایتونه څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا به اخر مسي. هغه مینوالو ته موږ ښه پیغام لرو ځکه دا د موږ مینوال دي چې موږ تشویق کړی یو کدا مینوال نه او موږ تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه شو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب خاید کرکټ د مینوالو لپاره غموونکې خبر وی چې د استرالیا د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی شینوان د زړه د حملې لامل ومړ. نو موري 250 کال عمر درلود چې 13 ورځ د تایلند په کوسامو خار کې ومړ. د کرکټ د مشهوري وی پانی کرکټ انفو د راپور پر بنسټ نو موري په 1992 میلادي کال کې د استرالیا لپاره لومړنی ټیسټ یا 15 ورځنی لوب وکړه. وروسته د 500 لوب لپاره هم وټاکل شو او آن تر 2001 میلادي کالې نړیوال کرکټ وکړو. شینوارن په خپل وخت کې د استرالیا مهم ورو تو پچون کې بلل کېده چې په خیلاسي لیک بریک ګوګل تو پچونه کوله. نو موري په 1455 ورځې یا ټیسټ لوبو کې وسواته په 1490 ورځې لوبو کې 293 او دغه شان په 23 ورځې لوبو کې او یا لوغاړي سوزولي یا وکټ یې اخیستلي. شینوارن د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې هم سیالۍ ترسره کړې وي. دی د استرالیا د بیګ باش په سوداګریز لیګ کې د میلبرن سټارز او د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېده. نوموړي په 2015 میلادي کال کې له 500 په 2001 میلادي کال کې له ټیسټ یا 15 ورځنۍ او په 2014 کال کې له شلوریز کرکټ سره مخخه وکړه او له دې وروسته د روزنې او د شان د بیلابیلو سیالیو پر مهال د تبصیره کوونکي دنده پر مخ وړله. د کرکټ نړیوال شورا غنو لوبغاړو او مینوالو د شینوان په مړینه خوشینی ښکاره کړې او د کرکټ د نړۍ لپاره خفه کوونکي خبر بللې دي. زمو غږ آزادی رادیو نه اوري درنو اوریدونکو د لوبول میدان د اونیز خبرونه مو هم د تپای تر رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی یو بخون کې سختن اسپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وچ پښته دا خبره مو کوه، له دغه ځای ستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي؟
او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سي، کوم کار وکم شاید رانه غلط سي.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولی شي؟
مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته لږې غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز درو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
بجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي، او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بیا ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډیر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بجورتی یا بزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي، خو ځینې بیا تر زړښته په بزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان له ابتدا نه همدغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل شوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نوغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې د ده سره موږ څه کوو، آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلک هم د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ما ته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته ویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړه. د خلک
د ننګرهار اوسېدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته و او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. دا یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږېږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید له تا غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته وچ پښته دا خبره مو کوه، له دغه ځای ستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا ووژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په وړکوالي کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي کې ولو دا څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کې ورته وي داسې مو وایي داسې وکړه، دغه د دې سره د دې د اجرت نور اضافه کیږي. او که چیرته وایي چې ته دا خبرې مه کوه بیا داسې ونه وې، نو دا د همدغه ځای نه د اجرت چې دی دا ختم شو. بیا چې دا څومره کوشش کوي ولو سبا یو ځای کې ولاړې ښه خبرې هم کوي، فکر یې داسې راځي چې زه غلط غږېږم.
د کابل اوسېدونکي ملکه هم وایي چې بې جرأته ده او له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې زړه نه شي کولی چې خپله خبره وکړي.
زه خپله بې جرأته یم ځکه زه فکر کوم هغه وړتیاوې چې نور خلک یې لري زه نه لرم، او په دې ویریږم که خبر وکړم شاید رانه غلط سي، کوم کار وکړم شاید رانه غلط سي. نو ځان ډېر کم احساسوم ځکه ډېری وخت هغه څه چې باید وکړم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای په خپل د دې بایس کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ هلته لس کسان ناست دي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستئ، هغه یو کس چې تاسو ته تصویر لاندې راځي دغه کس د معلوماتو کچه به تاسو څخه لوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یو استاد دی یا مثلا هغې خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اورېدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهېږم لمانه ډېر پوهېږي. چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولی چې دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمېدلی شي چې موږ خپل مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو، بیا کولی شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي.
ګل بلوس چې د بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پرېکړه کوي. ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
سحر سفر او پخوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثيلي پارچي او ترانه سره پخوا چې موږ مکتب کې والته به موږ د ډېر خلک وراتل کنه موږ دومره به جرأت نه وو او د زما ټول ملګري چې دی ټول هم با جرأت دي ډېر دا جرأت دی چې موږ نن سبا یو څه موږ څخه جوړي ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نه تحقیق او ما خپل ار یو خبر نه باد یو شیر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سمبل ساده صافه ده. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېر زیات تشویق کړی مامو او پلار مې راته وایي چې ته باید یو غټه ډاکټر اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأته وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې او شوق چې لرې وایي کوي.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي.
یوه مسله که د کوري غه کې دوی مراغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپل د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوه چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأت شوي دي؟
زه که په ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تېر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تېر عمر زمونږ زیږ تېر شوی وي، قید او محدود تېر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښيي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس چې مثال نه پوهېږي په یو مسله کې کېدی شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت موږ پوهېږو نشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت موږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهېږو په باندې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي، په خپل ځای او دوړه ځای کې شته یو اړخیز نه دی مګر دا چې څوک تشخیص کړي په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته نیسي کولی یا برعکس دی اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد نه پوهېږو پرې د پوهې مشکل دی آګاهي پرابطه نشته یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو موږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي هم یې وشي ترسره کولی داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی نشي غږېدلی یا څه غوښتی نشي یا یوه پرېکړه کولی نشي څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی یعنې په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي هغه باید لرې کړي د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه یې راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریځ لرو دا باید لرې کړو او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو ذهنونه مو همداسې دي زه باید ټوله خبر وکړم زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم دا نسبیت باید ومنو کېدای شي زمونږ کار نقص ولري کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي ناقصه وي او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري نو اعتراض څوک وژني نه هېڅ فرق نه کوي د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره نور کسان نور چې کله درناوی درته ونه کړي نور چې کله درته مجال درنه کړي نور چې درته فرصت درنه کړي نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې واقع کېږي چې څوک ونشي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله نتیجه دا چې نور هم باید زموږ ملګري هم باید هغه کسانو سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري راته وخت راکوي خبرو ته مې غوږ نیسي د یو انسان په صفت په یو معتدل فضا کې روانې باور لري دغه ځایونه که بدل کړو خپل د اړیکې بدل کړو یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت خپل تغیر راولو سن هم پکې تاثیر لري جنسیت هم تاثیر لري کورنۍ هم تاثیر لري جغرافیه هم تاثیر لري ښاري وضعیت کې یو ډول دی کلیوال کې بل ډول دی له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالي کې دا مجال سړي ته مساعد شي ډېر ښه به جرأت ولري
د هوا مرغانو وامرای مالا حال د وطن راوړی مالا حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوما مراوت په خلا کاوما مارا ور په خلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سرداستی تا ماتا بکرا پریش
هوا مرغانو وامرای ما دا حال دا وطن را وړی ما دا حال دا وطن را وړی خلق وایي ورونه ګران دي زما د سترګو بڼو ګان دي زما د سترګو بڼو ګان دي خدایا ډېرې کې روپۍ ځوانان زاړه کړل پردېسي Oh.